السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرې مجلې ته مو زفرشته صحه هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډېر شوی دی. په راپور کې همداراز ویل شوی چې د هوا د تودېدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپېریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی. په وینا نږدې 40 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله تاریخي سیمې د سیلونو له کبله زیانمن شوې دي. د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان په بورکی نهرین د صلاح پل حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لکه شپږوی پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیسته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپله ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. یو شمېر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونو ډیر ښولی. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان د سوریې او د سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بېلابېلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړې چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیل ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وایي افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي چې په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمېر سینګارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ ور په غاړه وه، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالات باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې، سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلې خبرونه ته اول راپور ته ورزو. جرمني وايي افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمني د کورنۍ وزیر پرون یکشنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلت ام سونتاک په نامه یوې آلماني ورځپاڼې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمني لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو سونزو په دوام د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وویستل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې آلماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بېلابېلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي څو له جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د ویستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همدارا ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع له دغه هیواده وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا د دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمېر افغان کډوالو د بیرته ستنولو له امله نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو څرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زموږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر افغانان دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای په دی چې دا داسې یوه پېښه وه چې په ټول دولت همدې ته توجه راولې ده نو بس په ډېر خلک په دې تشویش کې دي چې د وچو د غمه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
په همدې موضوع کې به پاتې سو او د څېړلو لپاره یې په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب، ستړي مشي خبرونه ته. تاسو زما غږ
مې مننه. سلام تاسو ته. بله سلام تاسو ته او
مننه سلیمی صاحب. که تاسو اوریدلې، پرون د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریایي وګړو د ایستلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړ، نو په دې اړه ستاسو نظر راخلو. او په جرمني کې میش کډوال په سان دښنو کې دي، او داسې څرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي. متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تامه دي، او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي، یا هم اسناد نه لري. نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي، بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورسره ایستل کېږي، یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستې. اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي، او یا هم د هغو افراطي ډلو ملاتړ کوي په ټولنیزو رسنیو کې، یا هم په ورځني ژوند کې. په متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي، نو هغه کسان به هم وایستل شي. یعنی ډېره ممکنه ده، یعنی لاره به پیدا شي. تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورټ باندې افغانستان او سوریې ته دواړو هېوادو ته ډیپورټ باندې بندیز لګولی و. خو که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي، نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي.
مننه سلیمی صاحب. نو موږ څنګه چې په راپورونو کې اورو، ډېری کډوال اوس هم په کمپونو کې بې سرنوشته پاتې دي، د همدغه راپورونو له تحصیل لاندې راغلي دي، یعنې د دوی کیسونه ټول بې سرنوشته دي. دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازیتوب لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته؟ کوم سازمان، کومه ټولنه چې د دوی استازیتوب وکړي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غږ اوچت کړي؟
هغه کسان چې په کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي، یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي، هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی د کډوالو، هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی. او دا چې د دوی غږ پورته شي، په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو، او لا به هم ممکن پلان وي هم چې ځینې لاریونونه وکړي. ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي، هغه لکه د پزول و، هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي. حتی په د حکومت په سطحه باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي، ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه، او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بېرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وي. او نو معلومه به شي چې دوی څه کوي، او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دي، هغوی هم په دې هڅه کې دي، یا هم پخوا دغه هڅه کړې دي چې د دې پرېکړو په مقابل کې لاریونونه وکړي، هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولی شي. متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر سطحه باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګنایزیشن پرته افغانان متاسفانه داسې ټولنې او یا هم داسې رسمي ادرسونه نه لري چې د علم مخې غږ پورته کړل شي.
مننه سلیمی صاحب، په اخر کې کلن راته وایي چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کومه کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه، یا دا تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپور پاتې
رسمن خو څوک نه دی استل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه داسې راپور نه دی خپور شوی. یا هم داسې اتمن په ټولنیز رسنیو کې داسې یو خبر راځي که ته افغانستان ته یا هم نورې هیوادو ته څوک ریپورټ شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د سکیلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکیل دي، جرم یې ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټ شوې ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمېر سینګارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورتر غاړې وه، وایي د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیرانې وي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پیرات ولایت کې یو سینګرګره چې وایي دا د کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تېر یو کال راهیسې چې طالبانو ښځینه سینګرتونونه تړلي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ میرمنې خو بیخي، لکه زه چې سینګارګر وم او د عاید سرچینه مې هماغه و، اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سله چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه میرمنو چې په خوای په سینګارتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تېر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیرانه دي. دوی هم ځینې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کسه دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم، ما به کار کوو، د ارشګه له لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله، ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سینګارتون له لارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلېده. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت ښځینه سینګارتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تېر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د هماغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5,000 میرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګې امیل وایي دې بندیز د میرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به یې نفقه برابرول. زیاتره یې د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقا لاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلې امیل وایي د ښځو په سینګارتون روغتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی، بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز، په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حمله غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې
سپینې مڼې د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شمس پر کلی مرګونه راکیټي برید د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبنانی او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې دغه برید وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکیټ چې د اشغال شوي جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلی د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی دی. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یوه میدان کې یو راکیټ ولګید چې له امله یې 12 تنه ووژل شول چې اکثره یې اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یکشنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماتیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول شي. د اسرائیل امنیتي کابینې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالي جولان په لوړو کې د راکیټي برید د ځواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیښې په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یکشنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کرکېش د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجین هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوست ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شذو په لاس جوړې سوي خامکې غاړې چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شذو په لاس جوړې سوي خامکې غاړې چې ځانګړی شهرت لري اوس یې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیکه کړې دي. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړې دود سوي چې زیاتره یې له هرات او کابل ولایتونو راوړل کېږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړې او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه ښه دی تر لاسي غاړو پورې، ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف دی، داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد نو په دې خاطر لاسي غاړي چې دي هغه ګران تمامېږي و خلکو ته زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ خو کمپیوټري غاړي چې دي بس مناسب قیمت دي د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران ګران شي معنی مستلاسته.
یوه کنداري لاسي خامکي غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 25,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشین په وسیله په 2 ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسي خامکي غاړې بیا ځانګړی تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې په نوم د کندهار ښار یو اوسېدونکی وایي خامکي غاړې د ښځو لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړی ډیزاین او رنګونه لري چې جوړول یې له 4 میاشتو څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي بلکې د ښځو لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزې خلک یې اغوندې شوکې کوي، او لاسي غاړه چې ده دا قیمت بها شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډېر پیسو دی، هر سړی رسیدګي نسي ورته کولی یا رانیولی نسي.
شل کاله کېږي چې دا کسب کوم، علت چې دغه ځای دی وروره چې خلکو وس نه به خرڅېږي په دا لاسي کمپیوټري چې ده وروره په 8 سوه په 9 سوه په 9 سوه د ټکرو ګل شانو سره ده، نو لاسي په 10,000 په 8,000 په 9,000 بره په چېرې د دوی وس نه خرڅېږي وروره الله تاسې سره مفلسیان یو دا رقم دي په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونې مشر سید صبر رحماني وایي کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي یو وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. د امانی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راوړل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني هیوادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار اوس د رکود سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. پخوا به یو خور ناسته وه په 3-4 میاشتو کې به یو غاړه جوړوله، دغې د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکي غاړي په اخترونو، ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې اوس تر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړې توګه د لاسي خامکي غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي تر څو د ښځو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد دا سرچینه یې پیاوړې سي.
د نورستان اوسیدونکي وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې، سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلاب وړې سربند جوړوي. څوک د څیړې څانګې راماتوي، څوک تیږې راټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیژوي. د همدی خلکو مشر فقیر محمد لستون یو پینسی را بډوهلی لون خشت لسربن را پورته شوه او له چارواکو گیلی کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اورېدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکي براشي خو یو هم را نغی. دغه صاحبانو حتی خپل یو استازی هم را ونه لیږه. د خدای لپاره، تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به یې ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیچ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپله د سربند او ویلو جوړولو ته مټې رانغښتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې ایښي. په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په 2 جریبه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا 2 جریب زمین زراعتي و یک چند درخ باغ و باغچه
شدید و بارانونو، توپان، گلی و سیلاب یوازې په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. 3:30 بجې شوې. وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث د عصمت څاروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنیو اړتیاو او اوسنی بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په 13 د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شوي بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې 3 ورځني سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې مسعود پزشکیان به سبا لوړه وکړي. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډې پکې شاملې دي، د بغلان په بورګي، نهراین، دیسالا، پول حصار، مرکزی بغلان او دهنه غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختری دورې او زینیه د کوشانی دورې دي. د هرات ولایت پادرسکن ولسوالۍ کې 13 شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکي نن رسنیو ته وویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامله ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لک تر لکه 6 پولیس وژل شوی دي. د پاکستان د جیونیوس تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوی دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په دیر اسماعیل خان کې شوی چې له کبله یې ټول ټال 23 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان او سوریه ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې له هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روسیو کې ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده. پاکستان د تیر کال اکتوبر څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو راپورونو پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې شاوخوا شپږ لکه افغانان استلی دي. ایران هم له پاکستان سره تقریبا هممهاله د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس هر ورځ د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د وریښم بندرونو له لارې زر تن افغان کډوال افغانستان ته داخلي شي. په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان لا ډېر افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. ایران او پاکستان په داسې وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی. ډېر خلک اوزګاره دي، کار نه موندل کېږي او اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې دي. زه اسمت ساروانیم په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همداراز د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پخوانی سلاحکار حافظ الله میاخیل. البته میاخیل سره خبرې کړې دي، په بحث کې په ژوندۍ بڼه به برخه نه لري بلکې ثبت شوي خبرې دي. همداراز په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیل اسد خان ایډوکیټ هم وعده کړی ده چې په بحث کې به ګډون کوي، خو تر دې شیبې نشته. خو انصاري صاحب را سره دی، ورته هرکلی وایم. انصاري صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان او ایران له لوري د افغان کډوالو د استلو انګیزه څه ده؟ سیاسي که فکر کوي د دوی خپل اقتصادي مسائل شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ټول درانو همکارانو، معزز و میلمنو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په دې نږدې راتلونکي تاریخ کې ایران او پاکستان البته ولسونو اله افغانانو سره ښې اړیکې درلودې، خرا صدر سمو درلوده، حکومتونو هم په ځینو پیرونو کې ځینو ادارو یې مرستندوی رول لوبولی، مګر استخباراتي ادارو او سیاسي ځینو برخو او ادارو یې د افغانانو په وړاندې ښه رول نه دی درلودلی. له بده مرغه په څو بودونو کې دوی له افغانانو سره پراخې جفاوې کړي چې هغه د افغانستان د امن او ټیکاو په ورانولو کې، له مهاجرو افغانانو له بده مرغه په ځینو مواردو کې ناوړه ګټه اخیستې، په پردیو جګړو کې د هغوی د جنګولو لکه د فاطمیون په نوم د سوریې او عراق او نورو جنګونو کې، دغه راز کشمیر په جګړو کې، د پاکستان لخوا په مختلفو برخو کې ترې استفاده شوې ده. د دې تر څنګ اقتصادي مسایل هم شته. موږ مهاجر افغانان هلته په دوه یا دریو کټګوریو سره ویشلی شو. یو هغه بېوزل او بیچاره افغانان دي چې همیش د پاغي هیوادونو کې د پولیسو او استخبارات لخوا پراخ ځورول کیږي، نیول کیږي، او لاغوی نه دی وی سیاسي حربي په توګه د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان پښتو حکومتونو
درست. انصاري صاحب، د دې لپاره چې خبرې ډېر اوږدې نشي، ستاسو کله لنډ راته وایي چې د پاکستان او د ایران هدف دا چې اوس د کډوالو استلو ته زور ورکړی دی سیاسي دی، غواړي په یو ډول کوم سیاسي اهداف شته په منځ کې، او کنه فکر کوي چې ډېر زیات افغانان ورغلي دي، شمېر به حد زیات دی، دوی خپل اقتصادي مشکلات لري او دا یو لوی پیټی دی، غواړي چې نور ځان ترې خلاص کړي؟
نو دوه مسلې دي. ما مخکې اشاره وکړه، غواړم په لنډو ټکو دا تاسو ته واضح کړم چې یو خو دغه بېچاره او غریب افغانان دي چې له دې د سیاسي اربو په توګه ګټه اخلي او په ډېرو برخو کې هم د استخباراتي او نظامي ګټو لپاره. دویم هغه پانګوال افغانان دي، د پانګو لرونکي دي، چې هغوی نه یوازې دا چې پراخ سهولتونه او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د هغوی د پانګو د جلب او جذب لپاره د اوس هم کار روان دی چې نورو افغانانو ته هم امکانات برابر شي. موږ او تاسو وینو چې
په ایران کې بیا جلا خبرې کوو. زما سوال تم جواب راکو ډیره مننه انصاری صاحب کوربدان. اوس په دې کډوالو په ارتباط د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د پخوانی سلاکار شاغلی میاخیل نظر واورو.
ساروان صاحب، پاکستان او ایران تل د کډوالۍ له مسلې څخه د یو سیاسي فشار په توګه ګټه پورته کړي. البته د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده او دا باید له سیاسي مسایلو سره ګډ نشي. موږ او تاسو شاهدان یو چې زموږ او ستاسو هیوادوال په ډیر بد وضعیت کې هلته ژوند کوي. په ایران کې وضعیت ډیر بد شوی په دې وروستیو کې. البته د دغه نوي حکومت پر اتاک سره دغه وضعیت ښایي نور هم پسې خراب شي. ایران پریکړه وکړه چې مونږ دیوال جوړو له افغانستان سره پر پوله. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د بشري حقونو له قوانینو څخه سرغړونه ده، د جنیوانو 1951 کنوانسیون څخه سرغړونه ده. خو متاسفانه پاکستان او ایران دغه کنوانسیون ته هم متعهد نه دي. ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. بل دلیل د افغان کډوالو د ایستلو دا ده چې البته داسې څوک نشته چې د دوی له حقونو څخه په کوربه هیوادونو کې دفاع وکړي. البته دا د افغانستان مسولیت ده چې د خپلو ادباو له حقونو څخه په بهر کې دفاع وکړي د اساسي قانون پر اساس. خو متاسفانه موږ داسې یو حکومت نه لرو چې په دغه سطح یې او له ایران سره یا پاکستان سره په دې برخه کې مذاکره وکړي او له نړیوالو ادارو څخه یونیسیار او آی ایم سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دوی له حقونو څخه په دغو هیوادونو کې دفاع وشي. نو متاسفانه دغه ستونزې جریان لري.
د شاغلی میاخیل نظرم واوریدو. انصاری صاحب، تاسو له شاغلی میاخیل سره څومره موافق یاست؟ دوی وایي چې اوس افغانان چې مهاجر دي په خپله په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نشته چې د دوی دفاع وکړي. ټولو ته معلوم ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت دی چې په ټوله نړۍ کې منزوي دی. د هغه خبرې ته خو څوک غوږ هم نه نیسي. څه نظر مو څه دی؟
بالکل دغه خبره موږ او تاسو وینو. تیر حکومتونه تل په جګړو کې راګیر ساتل شوي وو او له دې ځایه د مهاجرینو پراخ بهیرونه دغو هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته ور روان وو. دا اوس شته حکومت یا حاکمیت منځوي ساتل شوی او د فقر لوجې، د بیکاری لوجې او ځینې هم د نجونو د تعلیم او تعلم او د میرمنو د کار لوجې ګاونډي یا د نړۍ نور هیوادونو ته ځي. او دا یوازې دا نه ده چې دا افراد او کورنۍ ځي، بلکې حکومت او حاکمیت او افغانان باید دې ته متوجه اوسي چې یو خو له دې هیواده مغزونه فرار کوي، هغه چې په علمی قوتونو سمبال دي. که علمی قوتونه نه لري نو د دې هیواد ترقی او آبادی لپاره مټ او بازو خو لري. د دې هیواد د رغونې په نور نو مټ او بازو فرار کوي. تر څنګ د هر فرد، هر افغان او هر کورنۍ سره په لسګونو زره ډالر هم له دې هیواد فرار کوي. که دا موږ او تاسو محاسبه کړو نو دا میلیاردونه ډالر دي چې د دې هیواد هغه مادي پانګه هم د مانوي پانګې سره نورو هیوادونو ته ځي او هلته د هغه هیوادونو د ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. خو بېوزلي بیا هم هلته له شکنجو، له ستونزو او حتی له تباهیو سره مخ وي. دا نه یوازې ایران او پاکستان دي، بلکې په ترکیه، په د یونان په سمندرونو، دښتو او میرو کې وینو، دغه اوس په جرمني کې وینو او د اروپا په نورو هیوادونو کې چې څومره فرار.
ډیره مننه تاسو د خبرو په تایید. ایرانیانو په خپل ویلي دي چې تر ټولو بهرنیانو کې تر ټولو زیاته پانګونه افغانانو کړی ده چې سلګونه میلیون ډالر ته رسی شي. او دا هغه پیسې دي چې له افغانستان ایستل شوي دي او هلته په فابریکې جوړې شوې دي، خلکو ته کار پیدا شوی دی، د ایران اقتصاد سره مرسته کوي. انصاری صاحب، تاسو مخکې یو خبره وکړه، ووم ویل چې ولسونو که د ایران دی که د پاکستان دی له افغانانو سره ښه چلند کړی دی، اما دولتونو څه ناڅه په پالیسیو کې توپیر و. موږ په دې وروستیو ورځو کې هم په ایران کې د افغانانو خلاف مظاهره واورېدله. همداراز د ایران په فارس ولایت کې افغانانو باندې حملې وشوې د خلکو له لورې، او دا اول ځل نه دی په ځلونو دا کار شوی دی. اما داسې معلومیږي چې دولت دومره د مهاجرو خلاف پالیسي ونه لري، لیکن په پاکستان کې اوس هېڅکله موږ نه دي اورېدلي چې خلکو دی په د مهاجرو د ایستلو غږ کړی وي یا یې د چا په کور حمله کړې وي، لیکن دولت بیا غواړي چې افغانان نور ووزي له پاکستانه. د دې دلیل څه کېدای شي؟
بلې، و په ایران کې اوس نه له پخوا هم دغسې ځینې خوځښتونه یا ځینې انفرادي حرکات وو، حتی د افغانانو د وژنې تر کیسونو پورې، د هغوی د ربلونې یا تا د بدن د اندامونو د پرې کولو. خو دلته څو مسلې دي. یو هغه قاچاقبرې ډلې دي د انسانانو چې هغوی دغه ظلمونه او تاراکونه کوي. بل یو شمېر نامهذبه ګروپونه خلک په ځینو سیمو کې هم دغه کارونو ته لاس اچوي، او په ځینو ځایونو کې چې راپورونه را رسیږي ځینې افغانان هم چې کله ناکله یو نیم د ناملې په پیښو کې یا د سړي تښتونې په پیښو کې ځینې بانډونه
لدي. یعنی افغان که چیرته په ایران کې جرم کوي په پاکستان کې به هم کوي، لیکن په پاکستان کې دا ډول پیښې نه وینو.
اخو هلته مسله دا ده چې د پاکستان خلک چې دي په کلتوري ارزښتونو سره تقریبا ډیر نږدې دي، په که بلوچستان کې دي که په پښتونخوا کې دي، مګر په سند او پنجاب کې بیا داسې مسایل نشته. هلته کله ناکله ډیر تاوتریخوالی رامنځته کیږي. د ایران خلک چې دي هغوی که موږ او تاسې موږ هغه مذهبي تلاو د هغوی وینو چې زموږ د تشیع خویندو ورونو سره لري، د هغوی سره هم ډیره کرکجنه وضع لري. د هغوی هغه یا کلتوري یا طبیعتا دغسې دي چې له افغانانو سره ډیر جوړ نه دي. ما چې کومه خبره وکړه هغه په عموم کې، یعنی د ایران ملت په ټوله کې چې د ټول هیواد په کچه دغسې تحرک موجود وي، لکه دا اوس چې په آلمان کې ځینې ګوندونه ته راپورته شوي دي، د حکومت په کچه سیاسیون پارلمان او دوی راپورته شوي، نه یوازې د افغانانو بلکې د مهاجرینو په اړه هغوی ښه نظر نه لري. په فرانسه کې کله ناکله داسې کیږي، په ایران کې هم دغسې وضعیتونه دا، مګر په هغه لوړه کچه دې چې یو ولایت ټول راوتلی یا په یو ایالت په کچه یا د ټول هیواد په کچه وي. دغه چې ځینې ځایونو کې د تاوتریخوالي مسایل شته دی چې
سلامت اوسئ کوروادن. له ښاغلي میاخیل څخه مې بله پوښتنه دا وه چې د کډوالو راتګ د افغانستان شرایطو ته په کتو څومره فشار په افغانستان راوړي؟
متاسفانه په افغانستان کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د پاره دوی داسې یو منظم لازمه ستراتیژي نه لري. البته داسې یو ظرفیت نشته په افغانستان کې چې د دوی د راستنیدنې د پاره ځواب وایي. البته که د دوی د سرپناه مسله ده، که د دوی د زده کړې مسله ده، که د دوی نور بشري مسایل دي، بشري مرستې دي، موجوده حاکمان متاسفانه دغه توانایي نه لري او یا دغه مسله ورته لومړیتوب نه لري. بل نړیوالې ادارې، البته حکومت له نړیوالو ادارو سره داسې کوم تعامل نه لري. ځینو نړیوالو ادارو خپل فعالیتونه درولي په افغانستان کې چې دغه مسله نوره هم پیچلې کوي، او زموږ او ساسې هیوادوال چې بیرته راستنیږي واقعا دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی اساسي پروژو تامین باید دغه اساسي پروژې هلته عملي شي. د دوی لپاره کار د دوی د زده کړې مسله ده، د سرپناه مسله ده. نو دغه مسله په سمه توګه، البته دغه مسلې د مدیریت هغه ظرفیت نشته متاسفانه. که دغه مسله په سمه توګه مدیریت شي، د راستنیدنې مسله دا ډیر فرصتونه د فرصتونو لامل کیږي د افغانستان د پاره. زموږ دغه ډاکې ځمکې، البته دا دښتې همدغه دښتې باید پر کډوالو وویشل شي او دوی لپاره یو نمره ځمکه ورکړل شي. دا خپل یو اقتصادي فرصت رامنځته کوي په دغو ځایونو کې. زموږ او ساسې د دغو یعنی د راستنېدنې له مسلې څخه ډېره ښه استفاده کېږي، خو چې که دغه موضوع په سمه توګه مدیریت شي.
بله ښاغلی انصاری، ستاسو په نظر په افغانستان کې د کډوالو د جذب هغوی ته د کار او روزګار د شرایطو برابرول که په دې نظر څرګند کړئ، او تاسو په تیرو شپږو میاشتو کې لیدلی دي چې لکونه کډوال راغلي دي، د هغوی وضعیت څنګه دی او دوی ته د جذب او د کار شرایط شته و کنه؟
لباد امر غنا ما مخکې اشاره وکړه چې ډیری افغانان د کار او زیار د امکاناتو فرصتونو د کمښت لوجې یا د نشتون لوجې یا د اقتصادي رکود څخه چې د اقتصادي سقوط لمخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کوي، حکومت او نړیواله ټولنه په کور دننه هیڅ هم غږی نه لري. خصوصي سکتور دغه چې په خپل سر تقریبا په ډیرو مسایلو کې روان دي او لول سره هم همغږي نشته. موږ څو وار په رسمي ډول د رسمي مکتوبونو لمخې د رسمي طرحو لمخې د شته حکومت له راست تر قائدې له ډیرو ادارو سره د ریاست الوزراء ادارې دي که د امارت مقام دي که دغه راز د خاروالیو ادارې دي که اړوند وزارتونه دي، له دوی سره خبرې وکړې، بحثونه مو کړل تر څو هغه شته امکانات چې شته په دې هیواد کې هغه څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالره چې هر اونۍ د افغانانو په نوم راځي چې دې ته پر یو ګډ میکانیزم کار وکړو چې د ټولنې څلور دیوالونو په توګه د افغانستان ولس، خصوصي سکتور یا ولسی بنسټونه او سکتوري بنسټونه، د حکومت ادارې او نړیواله ټولنه سره د یوې کاري مربع په شکل راغون شي. هغه څه امکانات، فرصتونه او ظرفیتونه چې لرو دا سره په میز کې ږدو او د هغې لپاره د افغانستان د پایدار امن او ترقیاتي بهیر لپاره کار وکړو. تاسو فکر وکړئ چې هر اونۍ ویل کېږي څلوېښت تر اتیا او یو سل شل میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو ادارې ته راځي. دا که موږ د کال په دوه پنځوس اونیو کې ضرب کړو، هر کال څلور میلیارد یو سل شپېته میلیونه ډالر افغانستان ته راغلي دي. دا په درېو تیرو کلونو کې ضرب شي نو تقریبا تر دولس دیارلس میلیارد
همدا خبره کوي. په دې سربېره دوی چې هره ورځ اعلان کوي چې غصب شوي ځمکې بېرته راخلاصي کړي دي، دا ځمکې څه کوي؟ خو باید همدغو خلکو ته یې وسپاري نو که څنګه؟
یعنی تاسو د ځمکو مسله یاد کړه، غصب شوې ځمکې په څو کټګوري دي. یو هغه دي چې مافیایي ادارو غصب کړي او پلورلې دي. په دې کې ځینې هغه خلک چې پخوای مربی درلود اوس هم ممکن مربی ولري، هغوی په لسګونو زره جریب ځمکې غصب کړي، هغوی سره څوک پوښتنه نه کوي.
او زما منظور دا ده هغه ځمکې چې راخلاصي کړي دي، یعنی تثبیت شوي دي او بیرته دوی د اختیار یې په لاس کې اخیستی دی، هغه ځمکې خو حداقل همدغو خلکو ته وسپاري چې هم یې وکړي، هم ورڅخه استفاده وشي.
دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، دا اوس زما یوه طرحه د لاس لاندې ده او کار پرې کوم، او څو طرحم چې د کابل ښاروالۍ او نورو سره شریکي کړي. زموږ غوښتنه او پیغام دوی ته دا دی چې هغه ځمکې چې له حضرت آدم علیه السلام نه تر دې دمه نه کر په شوی، نه کرکیله په شوی، نه ترې استفاده شوی، دغه راځئ لطفا چې د دې نه کار واخلو. یعنی وزګار ځمکې او د دغه هیواد وزګار خلک او وګړي سره لیست کوي. هر وزارت سره لیستونه شته، د کار وزارت خپلې ادارې لري، د ماجرینو وزارت خپلې لري. راځئ چې دغه وزګار خلک د دې وزګار ځمکو سره وصل کړو، د وزګار ځمکې پرې آباد شي. که یو څوک پنځه زره افغانۍ لري، که لس زره لري، که لکونه او میلیونونه او میلیاردونه لري، دغه پانګه او دغه مټ او بازو او دغه فکري قوت یا ظرفیتونه باید فرار تفری نه کړو،
بلکې نور ته زمينه مساعده کوو چې نه وازي څنګه افغانان بلکې نړیوال راشي افغانستان ته پنګونه وکړي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، ل امریکای د هیواد د کرنې د عبادتو د کلتور د تمدن پروفیسران راغلي دغلته موجود دي، د نور نړۍ خلک راځي، چینایان راځي، انډیان لیوالتیا لري، ترکان لري، روسان انیان او پایان لري، مګر دا چې د جلب او جذب امکانات او فرصتونه زموږ بیوروکراسي زموږ د حکومت د چارواکو کلانکاری او کاغذ پرانې او د وخت او فرصت ضایع کولو زموږ نه اخیستی دی. لکه د مرغه
سلامت حسین انصاری صاحب، مخکې مو له تاسو څخه پوښتنه وکړه چې ولې ایران او پاکستان د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی، همدا پوښتنه مې له ښاغلی میاخیل څخه هم کړې ده. ښاغلی میاخیل وایي،
البته بل مسله چې پاکستان او ایران زمونږ او ساسې هیوادوالو باسي، یو دلیل خای دا وی چې دغه دواړه هیوادونه داسې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی امنیت لري. خو متاسفانه حقیقت دا نه ده. زمونږ او ساسې هیوادوال کل سناسه فزیکی امنیت لري، خو رواني امنیت هلته نشته. د دوی رواني امنیت له خطر سره مخامخ ده. د دوی د بشري حقوقو مسائل او نور ستونزې دي.
انصاری صاحب، په خپل ایران او پاکستان سره نړیوالو که غدي ملګرو ملتونو کډوالو لوی اداره او یا نور هیوادونو مرستې کولې، په دې خاطر چې د میلیونونو کډوالو قربانه دي، فکر نه کوي چې له هغوی سره هم اوس مرستې کمې شوې دي؟ او د دې لپاره چې له هغو څخه مرستې ترلاسه کړي، نو دغو دوو هیوادونو په مهاجرو فشار زیات کړی دی؟
بالکل، دغه هم یو مسله ده چې دا د هغوی د اقتصادي او سیاسي ګټو برخه تشکیلوي. موږ او تاسو شاهد یو چې پاکستان د هغو کمپونو چې مهاجر پکې اوسېده، د هغې د ځمکو اجاره له ملګرو ملتونو اخیسته، او دا غالبا چې د لسګونو کلونو دپاره دا قراردادونه شوي وو. دوی ممکن لا پخوا پیشکي پیسې اخیستي وي د ټولو هغو کمپونو چې په هغې کې ډیری د مجاهدینو له بریا وروسته خالي شوه، خو هغوی پیسې اخیستي وي. دا اوس چې کوم افغانان هلته پراته دي، نه یوازې دا چې ډیری په کمپونو کې نه اوسېږي، په ښارونو کې اوسېږي، هلته پراخې کرایې ورکوي، د هغوی د برېښنا بلونه پرې کوي، هلته چې کار کوي ټکسونه ورکوي. دا یو پراخه مرسته او ګټه ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو او نظامونو ته رسیږي. مګر د دې تر څنګ هم دوی تل دا هڅه کړې چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو که هغه ډبلیو ایچ او یا د روغتیایي سازمان اداره ده، که د مهاجرینو اداره ده، که آی او ایم ده، که یونوچا او یو ان ډی پی او نورې ادارې دي، له هغوی هم په مختلفو شکلونو پراخې مرستې د افغانانو په نوم ترلاسه کړي او خپل ځانونه ور باندې چاخ کړي، چې دا هم موږ فکر کوو یوه سیاسي او اقتصادي جفه ده.
ډېره مننه.
او هم افغان
کور ودان د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، همدارس د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخواني سلاکار حافظ الله میاخیل هم مننه کوو چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
بدلا راشه یواری دل راش پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پخوانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما سما جانان پتھر چو پوری جدا دل مان لمبا جی کرما سما جانان ارمان بہل تزما دچی ارمان بہل تزما دچی چکٹ میں واقعی تو رخاول میں اڑین لمبا جی کرما سما جانان چکٹ میں واقعی تو رخاول میں اڑین لمبا جی کرما سما جانان پتر سو پوری جدا دلمان لمبا جی کرما سما جانان دیکھ رہا